په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو نوري هرکلی کوم. پایل دې سات په خبرونو کو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي نړیواله ټولنه د افغانستان ثبات ته اندېښمنه ده او د دې هېواد بشري بحران په نړۍ کې تر ټولو لوی بحران ګڼل کیږي. ګوتیرش دغه څرګندونې نن په دوحه کې د افغانستان په اړه د په مشرۍ د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وکړې. دې غونډې ته چې د افغانستان لپاره د هېوادونو او نړیوالو سازمانونو له شلو زیات استازي وربلل شوي او د طالبانو د سرپرست حکومت استازو ته پکې د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. د طالبانو د سرپرست تروسه پورې د طالبانو سرپرست حکومت دغه غونډې او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې ویلي وو چې په هغه غونډه کې چې طالبان حضور نه لري پرېکړې به هم اغېزمنې نه وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش دغه راز وویل، له طالبانو سره به وګوري خو کله چې درست وخت راورسیږي. سویس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دورې مشرتابه له اخیستو سره سم د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان حالات ډیر لانجمن و بلل. په ملګرو ملتونو کې د سویس استازي پاسکال بریسل پرون د مې په لومړۍ نیټه چې هېواد د یوې میاشتې په مخه د ملي امنیت د شورا مشرتابه ترلاسه کړه، په نیویارک خبرلاند ته وویل چې د افغانستان د وضعیت لپاره د دې په خبره جادویي حل لاره نه لرو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له جوړېدو رئیس د لومړی ځل دی چې سویس یې دورې مشري ترلاسه کوي، خو په ملګرو ملتونو کې د سویس دایمي استازي هیله وښوده چې د دوحې غونډه به د دغه وضعیت د څرنګوالي او په وړاندې د اقداماتو لپاره بحثونو ته لاره هواره کړي. سویس هغه هیواد دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تیر کال په امریکا کې د افغانستان د مرکزي بانک د $2 میلیارډ د کنګل شوو شتمنیو نیمایي یعنې $3 میلیارډ له ازادېدو وروسته په دې هیواد کې جوړ شوي د افغانستان یو امانتي صندوق ته لیږدول شوي دی. د امریکا حکومت هغه لسګونو زر افغانان ته چې نږدې دوه کاله وړاندې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته هغه هېواد ته تللې اجازه ورکوي چې متحدو ایالتونو کې پاتې شي او انکار وکړي. اسوشیټ پرس خبری آژانس له موضوع دو با خبر سرچینو په حواله دا خبر ورکړی دی. د دوی په وینا افغان پناه غوښتونکو ته دا اجازه وروسته تر دې ورکول کېږي چې د دوی د میاشتې دوه دایمي حل لپاره د کانګرس هڅې ځنډېدلې وي. د پاکستان په وزیدا کوي چې شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې د پاکستانی طالبانو د ډلې یا ټي ټي پی وغړینی ولیدې. د پاوز د عامه اړیکو څانګې پرون په یو بیان کې وویل دا وسلوال د ټي ټي پی د سید خان ډلې غړي دي. په میرانشاه کې یو پوځي مقام د نوم نه ښودلو په شر د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې د سید خان ډله په 2013 میلادي کال کې افغانستان ته تښتېدلې وه، خو د هغه په وینا په دې وروستیو کې بیا په شمالي وزیرستان کې فعالیت پیل کړی دی. ټي ټي پی لا د پوز د دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د ایران د پلازمینه تهران په څو ځایونو کې مظاهرې وروسته له هغې پیل شو چې د ښار د اجباري حجاب د عملي کېدو لپاره اقدامات شدید کړي دي. د تهران اوسیدونکي د حکومت د څو میاشتو هغو اقداماتو چې دوی په خپل ورځني ژوند کې مداخله بوري په غوسه کړي او په وړاندې مظاهرې کړي دي. دغه مظاهرې چې پرون د مې په لومړۍ نیټه د کارګرانو د نړیوالې ورځې سره هم مهاله د تهران په څو سیمو کې ترسره شوې، ګډونوالو یې د ملدوي ظالم، ملدوي خامنهیي او ژوندی د کارګر او همدارنګه ښځه ژوند او ازادي شعارونه ورکول. د ایران له مرکزی ښار اصفهان څخه هم د ورته مظاهرو راپورونه ورکول شوي دي. په ایران کې په 13 سپتمبر میاشت کې د مهسا امینی د مړینې په وړاندې د پراخو مظاهرو لړۍ پیل شوې چې چارواکو یې په وړاندې ځپونکو اقدامات ترسره کړي دي. د بشري حقونو د ډلو په وینا په تاوتریخوالي کې د یو اویا ماشومانو په ګډون له 1500 زیات کسان وژل شوي دي. ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو دا خبری مجله هم د شیبه د ازادي رادیو په فیسبوک پانه هم په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې به د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش د وروستیو څرګندونو حال درکړو چې په دوحه کې د نوموړي په مشرۍ د افغانستان په اړه د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې کړې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي نړیواله ټولنه د افغانستان ثبات ته ډېر اندېښمنه ده. دا موضوع به د سیاسي او حقوقي چارو له پوهانو سره په دې خبرونه کې وڅېړو. دا به هم واوري چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اجازه پاکستان ته سفر کوي.
د طالبانو حکومت اوس په بدترین نړیوال انزوا کې قرار لري او د نورو هیوادونو نړیوالو سازمانونو سره د اړیکو او تعامل لپاره دوی د هر چا کومک او مرستې ته اړتیا لري.
د په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د دورځنۍ غونډې څخه افغانان څه تمه لري؟ په دې اړه به د یو شمېر افغانانو نظرونه هم در واورو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی انګوتیرش نن په دوحه کې د افغانستان په اړه د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په یو خبري کانفرنس کې راڅرګند شو او د افغانستان ثبات اندېښنه وښوده. ګوتیرش دغه راز وویل چې افغانستان په اوس وخت کې له داسې بشري بحران سره مخامخ دی چې په نړۍ کې تر ټولو لوی بشري بحران بلل کېږي. د دوحې غونډې ته چې پرون پیل شوې وه، د افغانستان سیمې او د یو شمېر نړیوالو سازمانونو نږدې 15 استازي وربلل شوي وو، البته ځانګړي استازي. د طالبانو د سرپرست حکومت استازي په دې غونډه کې ګډون نه درلود. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش څرګندونې زما همکار اجمل آند اورېدلې دي. همدغه شیبه راسره وصل دی د فیسبوک پاڼې له لارې. آند صاحب، انټونی ګوتیرش څه وویل؟
انټونی ګوتیرش نن په دوحه کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې څرګندونې وکړلې. له خبریالانو سره څرګندونې ډېرې لنډې وي. د لومړنۍ خبره چې وکړه هغه دا وویل چې دوی چې په دوحه کې راټول شوي وو، د دې په خاطر باندې نه وو چې د طالبانو اوسني چارواکي د په وینا په رسمیت وپیژني، بلکې د دې په خاطر باندې وو چې د نړیوالې ټولنې لپاره په افغانستان کې د افغانستان په اړه باندې د نړیوالې ټولنې د احساسو ترمنځ یو ګډ دریز رامنځته کړي. ښاغلی ګوتیرش وویل
The meeting was about developing a common international approach, not about recognition.
دا غونډه د یو ګډ نړیوال دریز ترمنځ کولو په اړه نه د طالبانو د وسنیو چارواکو د پرسمیت پیژندلو په اړه. مهمه دا و چې موږ د یو بل اندېښنې او محدودیتونه درکو، خو هوکړه مو وکړه چې دا د ټولو په ځانګړې توګه د افغانانو په ګټه ده چې له یو بل سره کار وکړو. ګډونوالو هوکړه وکړه چې د تعامل لپاره یوې ستراتیژۍ ته اړتیا ده چې په افغانستان کې د ثبات لپاره زمینه برابره کړي او همدارنګه پر مهمو اندېښنو تمرکز وکړي. ګډونوالو په افغانستان کې د ثبات په نشتوالي اندېښنې څرګندې کړي او د اندېښنې په غونډه کې شریک کړي.
یو بل خبره چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونی ګوتیرش په څرګندونو کې بیا تکرار شو، هغه همیشه د نړیوالې ټولنې عمومي اندېښنه ده چې د طالبانو د رژیم په اړه باندې څرګندوي. هغه په افغانستان کې د ښځو پر کار او د نجونو پر زده کړو باندې د بندیزونو خبره وه چې د انټونی ګوتیرش په وینا نړیوالې ټولنې استازي ټول ورته اندېښمن وو. هغه په ځانګړې توګه په نادولتي ادارو، له هغې جملې نه د ملګرو ملتونو په ادارو کې، له کار څخه د ښځو منع کول نه منونکي وبلل. بل دریمه مسله چې د انټونی ګوتیرش په خبرو کې د پام وړ وه، په هغه په افغانستان کې بشري بحران. ښاغلی ګوتیرش، افغانستان کې وسنۍ وضعیت د نړۍ یو ستر بشري بحران وباله. ویل
د ګوتیرش د وینا د دې برخه، البته د څرګندونو دا برخه چې ویل افغانستان له یو لوی بشري بحران سره مخامخ دی، څرګندونې تر اوسه ګمانم چې نه دي چمتو شوي، خو په څو شیبو کې به د ګوتیرش د څرګندونو دا برخه هم واورو. ام صاحب، که زما غږ اوري،
بیا به افغانستان کې د ناوړه وضعیت ارزیابي مشکله ده. موږ په افغانستان کې له لوی بشري بحران سره مخ یو. په سلو کې ونوي افغانان په بیوسلۍ کې ژوند کوي. د دې هیواد له درې برخو دوه برخې وګړي چې 28 میلیونه کسان کېږي سږ کال د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. 6 میلیونه ماشومان، ښځې او سړي د قحطۍ په درشل کې دي. په همدې حال کې د بشري فعالیتونو تمویل د کمیدو سره مخ دی. دموږ د بشري مرستو پروګرامونه چې د 4.6 میلیارد ډالرو غوښتنه کوي تر اوسه پورې نږدې 290 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي چې د غوښتل شوو پیسو یوازې 6% جوړوي.
نو نوري صاحب د ملګرو ملتونو په نوښت غو جوړ شوی غونډه ته خپل طالبان نو ور بلل شوی. په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر تر دې مخ کې مونږ سره په ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه باندې خپل دری سرګن کړي او ویلي و چې کدي غونډه کې دوی ونده نه یا دوی په نوې ور بلل شوی دي د غونډې اغېز په ډېری پراخ نه هو. پر دې سربېره په دوه کې د نړیوالې ټولنې راټولېدل او دغه پیغام یې د طالبانو لپاره یو او محکم پیغام کیږي چې لدی ورسته په ملګری ملتونو له طالبانو سره صبر پرد کوي او د دې غونډې نتایج په عملی باندې مونږه څومره ګورو او په کومو برخو کې به څرګندېږي خای پراتونکو څو ورځو کې معلوم شي. خو د ملګرو ملتونو عمومي منشي دا خبره هم وکړه چې په نږدې راتلونکو کې به د افغانستان د بشري بحران په اړه باندې ورته وبلا پټ لري.
بله اجمل ان تاسو نه مننه مخله د چې د ملګر ملتونو د سرمنشي ورسته څرګندونه د سیاسي او حقوقي چارو له پوهانو سره وڅېړو. د همدې غونډې په ترڅ کې په ملګر ملتونو کې د سویس دایمي استاذ هم یو لړ څرګندونه کړي. په تیر بیا د افغانستان وضعیت ډیر لانجمن بللې دی او ویلي دي چې د دغه وضعیت د هواري لپاره کوم جادويي حل لار نه لري. د ازادي رادیو خبريال حسيب الله تلاش دا موضوع تعقیب کړی دی. نور بل تلاش سره نوور مهرباني.
سلامونه. په دوه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سازمان په مشرۍ پیل شوې غونډه سره هممهاله په ملګرو ملتونو سازمان کې د سویس دایمي استازي پاسکال بروسویل وایي د طالبانو واکمنۍ د افغانستان وضعیت خورا پیچلی او کړکیچن کړی دی. خو میرمن پاسکال هیله وښوده چې د دوه غونډه کې د ترنګلي وضعیت ته به یو حل لاره پیدا شي. موږ دا وایي چې موږ د افغانستان لپاره جادویي حل لاره نه لرو او هیله د دوه غونډه د وضعیت د څرنګوالي په اړه بس ته لاره هواره کړي. سویس چې تازه د امنیت شورا دورې ریاست ورسپارل شوی په ملګرو ملتونو سازمان کې دایمي استازي دا هم ویل چې طالبان باید د امنیت شورا غوښتنو ته غاړه کېږدي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اپریل په 28مه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې له طالبانو غوښتل شوی چې سمدستي د افغان نجونو او د ښځو د بنسټیزو حقونو ځپونکې تګلارې او کړنې ودروي. خو د طالبانو حکومت زیب الله مجاهد د پریکړلیک په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل دوی له نړۍ سره په اقتصادي او ډیپلوماټیک ارسه کې ښه تعامل غواړي او د دې تعامل د جوړېدو لپاره باید د په وینا همکاري ورسره وشي. اخوا د دوه د غونډې نن او وروستۍ ورځ ده. دا غونډه د بند دروازو تر شا په لاره چول شوې وه او په رسنیو ته د دې غونډې د خبري پوښښ اجازه نه و. په دې غونډه کې چې د ملګرو ملتونو په قربتو پیل شوې د امریکا متحده ایالاتو، چین، فرانسې، جرمني، هند، اندونیزیا او د اروپایي ټولنې د ځینو هیوادونو د استازو په ګډون د اسلامي همکاریو سازمان استازي هم ګډون کړی وو. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي د دوه د ناستې هدف دا دی چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو د ټول شموله حکومت جوړېدو او له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې په نړیواله کچه ښکیلتیا پیاوړې شي. هاخوا په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا رباني کر چې د دوه غونډه کې ګډون کړی وو پرون رسنیو ته وویل د افغانانو اقتصادي پیاوړتیا د هغه حکومت له نویت مهمه ده چې پر دوی حکومت کوي. هغې وویل افغانان سیاست قرباني نشي او د افغانانو اقتصادي پیاوړتیا چې خپل برخلیک وټاکي ډیر مهم دی تر دې چې پر دوی څوک واکمن دی. خو یو شمېر نورو کسانو په دې غونډه کې ګډون کړی بیلابرلو رسنیو ته ویلي دي د طالبانو سره د تعامل په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې استازو دریځ خورا سخت و. خو د پاکستان، ایران، روسیې او چین په څېر یو شمېر هیوادونو بیا ټینګار کوو چې د طالبانو سره دې له نرمښت څخه کار واخیستل شي. په افغان جنو او ښځو د طالبانو سخت دریځو بندیزونو او ترخوای د همه شموله حکومت نه جوړولو په افغانستان دننه د ترهګر ډلو د فعالیت او پیاوړتیا په اړه اندېښنو د طالبانو اوسنی حکومت د نړیوالې ټولنې له سخت غبرګون سره مخ دی. بله
بله حسیب الله تلاش له تاسو نه مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو د سیاسي او حقوقي چارو په نصر الله ستانکزی هم را سره وصل شوی دی. ستانکزی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش څرګندونې مو که اورېدلې وي که مو نه وي اورېدلې، یوه برخه زه تاسو ته وایم چې د غونډې په وروستۍ ورځ نن په یوه خبري کانفرانس کې انټونی ګوتریش وویل چې دا غونډه د یو ګډ نړیوال دریځ د رامنځته کولو په اړه ونه د طالبانو د اوسنیو چارواکو یا د اوسني حکومت د پرسمیت پیژندلو په اړه، او ده وویل مهمه دا وه چې د یو بل اندېښنې او محدودیتونه سره درک کړو. یوازې په اندېښنو راڅرخېده او که له دې غونډې ستاسو په نظر د دې تمه کېده چې ځینې ګډونوالي نتیجو ته ورسیږي؟
مننه نوري صاحب، په لومړي سر کې تاسو درنو اورېدونکو ته احترامات او سلامونه وړاندې کوم. متاسفانه باید ووایم چې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت په افغانستان کې له 1980 کال نه شروع کیږي او په دغه 1980 کال نه بیا تر ننه پورې دوی د افغانستان په سیاسي چارو کې دخیل یو ارګان ګڼل کیږي. خو تجربه ثابته کړې ده چې په سیاسي چارو کې هیڅکله ملګري ملتونه د افغانستان په قضایاو کې رغنده، مؤثر او لاسرولو ډک اقدامات نه دي کړي. معمولا که زه جسارت ونه کړم او صراحت ویلی شم چې د ملګرو ملتو سیاسي ماموریت په افغانستان کې ناکام و. د دوحې غونډه هم د همدغه لړۍ یوه نتیجه ده چې یوازې په خبرو کې به د کاغذ په مخ باقي پاتې شي.
دغه موضوع چې تاسو یادونه وکړه له ملګرو ملتونو څخه تمه کېده، ځکه چې په افغانستان کې لکه چې طالبان پرې واکمن شوي دي، ملګرو ملتونه په افغانستان کې یو لوی ماموریت مخته وړي، د بشري مرستو همغږي کوونکي دي او دغه راز د طالبانو له حکومت سره تر نورو ډیر په تعامل کې دي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې اوس وخت نه دی چې له طالبانو سره وګوري، بلکې د ده په وینا کله چې مناسب وخت را ورسیږي نو هغه وخت به له طالبانو سره خبرې وکړي. دا
دا په حقوقي لحاظ دا معنا لري چې طالبان ته یو ډېر ځانګړی پیغام ورکوي، او هغه دا ده چې طالبان د یو مشروع حکومت په عنوان ملګري ملتونه نه مني، او ملګري ملتونه مجبور هم ده دا اقدام وکړي. د لپاره د ملګرو ملتو منشور دا اجازه نه ورکوي چې دغه سې یو حکومت په رسمیت وپېژندل شي. دا د لپاره چې هغه موازین او مقررات، قواعد او اصول چې د ملګرو ملتونو په منشور او نورو نړیوالو میثاقونو او قراردادونو کې وجود لري یا شتون لري، او همدارنګه افغانستان د دې زیاتو اسناد لاسلیک کوونکی یا الحاق کوونکی هیواد ګڼل کیږي، نو په دې اساس هغه شرایط چې پوره نه شي د دوی د رسمیت پېژندلو مسله اصل نه مطرح کیږي. کله چې د ملګرو ملتو سرمنشي وغواړي چې له طالبانو سره په مستقیم ډول د ملګرو ملتو په استازیتوب وغږېږي، بیا نو د رسمیت پېژندلو معنا ورکوي په ضمني رسمیت پېژندنه. نو په دې اساس زه فکر کوم د ګوتریش څرګندونې همدغه معنا لري.
بله نصرالله ستانکزی، تاسو نه ډېر مننه. د سیاسي چارو شنونکی قریب الرحمن شهاب هم ګمانم چې راسره وصل دی. شهاب صاحب، تاسو خبرونه ته ښه راغلاست. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان ثبات ته اندېښنه وښوده، خو څو شېبې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې افغانستان ثبات ته رسېدلی، افغانستان کې امنیت ټینګ دی، او اوس نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې باید له دې هېواد سره همکاري زیاته کړي. آیا تاسو څه فکر کوئ هغه توقع چې د دې غونډې څخه کېدله چې په ګډونوال به د افغانستان په وړاندې د پرتو ستونزو په برخه کې یو ګډ دریځ ته ورسیږي، دغه دریځ فکر کوئ چې ترلاسه شوی دی؟
سلامونه تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. اصل کې لدې غونډې کم نوی شی راونه وتل، او هغه غوښتنې چې د نړۍ له مختلفو هیوادونو خوا هم اوریدل شوې وې، دا ځل په یو مجموعي چوکاټ کې د ملګرو ملتونو په نوښت له یوې غونډې واوریدل شوې چې په هغه کې هغه مسایل دي چې د افغانانو لپاره او د افغانستان د راتلونکو لپاره د فرعي خوب حیثیت لري، او په دې کې په هغه اصلي موضوعاتو چې د افغانستان راتلونکی ورسره تړلی په هغې باندې بحث نه دی شوی چې هغه د یو باثباته افغانستان موجودیت په منطقه کې دی، او د هغې لپاره یو باثباته نظام ضرورت دی او یو مشروع حکومت ضرورت دی. دغه هغه اصلي موضوعات دي چې باید د ملګرو ملتونو په څیر له یو ستر ادرس نه مطرح شي. وایي دا چې په کوچنیو فروعاتو باندې بحث کیږي، یا مثلا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار یا د تورته نور مسائل، دا هغه اهمیت د افغانستان کې چې د نړیوالو لپاره په دې قضیه کې څه مهم دي. خو یو څه چې د غونډې له ځان سره درلودل، یو مهم پیغام دا و چې د اوکراین له جګړې وروسته په ټوله نړۍ کې باور دا و چې افغانستان ډیر منځوي شوی او حاشیه ته شوی، او نور د ملګرو ملتونو د ایجنډا په سر کې هم ځای نه لري. ولې دغه غونډه یو سمبولیک جوړښت و چې نه افغانستان ته نړۍ بیا هم متوجه ده او دغه حالات ساري.
بل شاف سبي ولنده پښتنه ډیر وخت نه لرو، ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل خبرو کې ویل چې د دوهې د غونډې ګډونوالو هوکړه وکړه چې د تعامل لپاره یو ستراتیژي ته اړتیا ده چې افغانستان کې د ثبات لپاره زمینه برابروي او همدارنګ پر مهمو اندېښنو تمرکز کوي. آیا دغه ستراتیژي په دغومره وخت کې نه ده رامنځته شوې؟
هغه لویه ستونزه همدغه ده چې ملګري ملتونه په دوه کلونو کې ونه توانېدل د تعامل یو میکانیزم جوړ کړي چې دوی له طالبانو سره په څه ډول خبرې کوي، د کومو چینلونو له لارې خبرې کوي، او په کومو موضوعاتو سره خبرې کوي. متاسفانه د ملګرو ملتونو دریځ هم په دې وروستیو کې سره پاشل شوی. د معاونې له خولې یو ډول خبرې راوځي، انتونیو ګوتریش بل ډول خبرې کوي، او ځینې ویاندویانې هم نور ډول څرګندونې کوي. د دې معنا دا ده چې د ملګرو ملتونو له ادرسه یو واحد موقف د افغانستان په اړه نشته، هغه میکانیزم او ستراتیژي موجوده ده چې له افغانستان سره تعامل ورباندې وشي، او دا تعامل هغه اړتیا ده چې هم د افغانانو ژوند کې تغییر راوستلی شي او هم د افغانستان اړیکې له نړۍ سره جوړ شي.
ډیره مننه د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب چې د دوهې د غونډې په اړه مو خپل نظریات را سره شریک کړل. د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. طالبانو د پاکستاني ول اصل امریکایي لیکوال حسن عباس د کتاب هغه برخه ته په غوسه ځواب ویل چې طالب مشران له پاکستان سره په اړیکو انتورن کړی دي. د طالبانو بیا راستنېدل د ښاغلي عباس د کتاب نوم دی چې په 13 اپریل میاشت کې انچاپ شوی دی. د طالبانو د حکومت له ویان زبی الله مجاهد سره د دې لیکوال د ناندریو په اړه جزئیات به له احمد تکل واورو. تکل صاحب مهرباني.
مننه. پاکستانی ول اسلام امریکایی لیکوال حسن عباس نن پر ټویټر د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد هغه بیان خپور کړ چې د دې کتاب له حقیقت لري، او دای یو استخباراتي مامور بللی، خو ورسره خپل سپیناوی هم کړی دی. کاغری مجاهد په دې بیان کې ویلي چې د حسن عباس په نوم کوم استخباراتي مامور د طالبانو د بیا راستنېدو په نوم په دې کتاب کې د طالبانو پر مشرانو بې بنسټه او له واقعیتونو لرې تورونه پوری کړي دي. کاغلی مجاهد وایي په کتاب کې ادعا شوې چې ګنې د طالبانو حکومت استقلال نه لري، او کلوړې د کوم بل هیواد استخباراتي او نظامی چارواکو تر څار لاندې دي. نوموړی د امریکایي ځواکونو پر ضد خپلې شل کلنې مبارزې ته د اشارې په ترڅ کې وایي طالبان د استقلال ګټلو ساتلو او پاللو ویاړلی داستان او تاریخ لري. کاغلی مجاهد پرته له دې چې د ځانګړي هیواد نوم یاد کړي وایي چې د کتاب لیکوال د کوم استخباراتي ارګان مامور او اجیر دی، او ناکامه هڅه یې کړې چې په خپلو هڅو سره دریاب ناپاک کړي. د کتاب لیکوال حسن عباس د ښاغلي مجاهد د بیان په ځواب کې پر ټوټر لیکلي چې ستاسو لپاره هر مخالف د استخباراتو دی او دی زیاتوي چې دی خپله اوږده اکاډمیکه سابقه لري او یوازې د افغانانو ښېګڼه غواړي. ښاغلی عباس د خپل کتاب د وروستیو پاڼو یو انځور یې هم البته په دې بیان کې خپور کړی چې د طالبانو چارواکو ته ځینې سلا مشورې پکې ورکړي دي. عباس لیکلي چې طالبان د باید د تیرو کلونو پرتله افغانستان ته له راغلي نسبي سولې نه استفاده وکړي او منځلاري طالبان د مشرتابه لیکو ته راولي. دی هیله لري چې له دې کار سره به منځلاري طالبان د فقهي برخې په ګډون د اصلاحاتو لپاره هڅه وکړي. لیکوال په دې اند دی چې که طالبان دا کار ونه کړي نو د واکمنۍ عمر به یې لنډ وي. نوموړی لیکوال د منځلارو او توندلارو طالبانو ترمنځ د اختلاف یادونه هم کوي او خبرداری ورکوي چې که د طالبانو په لیکو کې دا اختلافونه د تشدد او تفرقې کچې ته ورسیږي خطرناک احتمالي عواقب به ولري. د پتیرو دو لسیزو کې په پاکستان کې د طالبانو د مشرانو دفترونو د روزنې مرکزونو د پوځي عملیاتو کمانډې لوجستیکي او نورو امکاناتو په پام سره تل دا تورونه و چې د پاکستان پوځ له طالبانو سره په افغانستان کې د امریکا په وړاندې د جګړې په برخه کې مرسته کوي. د پرزیدلي جمهوري نظام چارواکو هم په تیرو شلو کلونو کې طالبان د پاکستان په استخباراتو سره په اړیکو تورنول د جمهوري نظام له پرزیدو وروسته ظاهرا د طالبانو د واکمنۍ تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي د فعالیتونو په ګډون د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ د اختلافونو موارد هم پېښ شوي دي. خو دا چې د دوی اړیکې اوس په کوم حالت دي او پر کومه خوا روان دي نورې څه په دې اړه ډېر واضح او څرګند تصویر نه تر سترګو کیږي.
بله احمد اکل تاسو نه مننه پم د غاړیکو کې بیا هم تم کیغو ویل کیږي چې د ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي د هڅو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو پر کمیټې پریکړه کړې چې د طالبانو سرپرست حکومت پاکستان ته د تلو اجازه ورکړي. دا سفر د لپاره تر سره کیږي چې په پاکستان کې د چین او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې متقی ګډون وکړي. نور جزئیات به د ازادي راډیو خبريال خاطر پردیس نه وره پردیس مهرباني.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر طالبانو د بندیزونو کمیټې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته اجازه ورکړه چې پاکستان ته سفر وکړي. دغه کمیټې موافقه کړې چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته به اجازه ورکړي چې راتلونکي اونۍ د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. د رویټرز خبری اژانس راپور لمخ ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي د کمیټې ته په یو لیک کې غوښتنه کړې چې متقید پاکستان د سفر او هلته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو سره د لوکتو اجازه لري. په دغه لیک کې دا هم لیکل شوی چې متقید روانې می میاشتې له شپږمې تر نهمې نیټې پورې پاکستان ته سفر وکړي. د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د معلوماتو پر بنسټ متقید ډیر مودې راهیسې د سفر له بندیز سره مخ دی. په لیک کې ویل شوی پاکستان
د سیکاری چې د ازادي رادیو له خبريال خاطر پردیس سره مو اړیکه پرې شول. خو و موریدل چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به راتلونکي اونۍ پاکستان ته سفر وکړي. د میلش پګمې تر نهمې نیټې او د دغه سفر لپاره امکانات هم په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي برابر کړي. ګمانم چې له خاطر پردې سره مو بیرته اړیکه ټینګه شوه. زموږ تخنیکي همکار وایي چې نشته اړیکه نه ده ټینګه شوې. البته دغه سفر ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو کمیټې اجازه ورکړې ده. دې کمیټې د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې تیره میاشت هم ازبکستان ته د طالبانو د حکومت د سرپرست د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سفر ته اجازه ورکړې وه. په سمرقند کې په دې غونډه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیر نو ګډون کړیو. په همدې سره دا خبری مجله هم پایترسیږي. زنوري اوس نوري له تاسو اجازه غواړم خو د ازادي رادیو څو تنو نظرونه واورو.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې روغ جوړ بیاس محمد اسلام همت هم د نیمروز له دلارام څخه ستاسو سره په تماس کې نو کومه غونډه چې ملګرو ملتونو د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره کړه د افغانانو ترینه امیدواری داده چې د طالبانو په مشرۍ د اسلامي امارت حکومت رسمیت وپیژني، ځکه افغانان له سختو ستونزو کړاوونو او مشکلاتو سره مخامخ دي. نو د دې حکومت په رسمیت نه پیژندل پر افغانانو باندې د تحریمو او بندیزو